نوریا څه شومده؟
بلې سید سمی عباس، تاسو ستړي مشي قدر مناولونکو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې اوري چې تمدا نن په کابل کې د نوروز نړیوال جشن پیل شي. د افغانستان کورنیو چارو وزیر وایي دی ډاډه دی چې روان انتخابات به په ډاډمنه فضا کې ترسره شي، خو کله چې په پاکستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اور بنټینګ شوی په افغانستان کې د ناامنۍ پیښې ورسره زیاتې شوې دي. د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو یو مرکه چې بیا وایي ترسره شوې خبرې ګټورې دي، ګټورې وي او وایي په نږدې راتلونکي کې به بیا د دواړو خواوو ترمنځ خبري وشي. خو مخله دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، صفي الله ستانه زیته به ورور کوچ د افغانستان او نړۍ وبخي اسد الله لودین د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، نن په کابل کې د نوروز جشن جوړیږي. د افغانستان ولسمشر د ترکمنستان د صدر اعظم له مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر سره د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي د کرښې د تیرېدو په اړه خبرې وکړې، او د پاکستان د حکومت او طالب مشرانو ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې په یو نامعلوم ځای کې ترسره شوې. د خبرونو تفصیل تمه ده چې نن په کابل کې د نوروز نړیوال جشن پیل شي. په دې جشن کې د ګډون لپاره د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو پلاوی کابل ته رسیدلي دي او نور مشران به نن کابل ته راشي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان لمړنۍ ولسمشر و چې په دې مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته رسیدلی. ټاکل شوی د ایران ولسمشر حسن روحاني، د پاکستان ولسمشر ممنون حسین، د آذربایجان ولسمشر الهام علیف او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف نن کابل ته راورسیږي. دا کابل ته د پاکستان د ولسمشر په توګه را ټاکل کېدو وروسته د ممنون حسین لمړنۍ سفر دی. په دې سفر کې به د سیمې د هیوادونو مشران د امنیت او اقتصادي او د امنیت او اقتصادي او تجارتي همکاري پر مسلو هم خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر د ترکمنستان د صدر اعظم له مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر سره د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي د کرخې د تیرېدو په اړه خبرې وکړې. دا خبرې د چهارشنبه په ورځ په ار کې د حامد کرزي او رشید مرادوف ترمنځ وشوې. د دواړو لورو هیله څرګنده کړه چې کېدای شي چې د ریل دا کرخه په راتلونکي کې د اروپا لوري ته هم وغځيږي. د ترکمنستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د نوروز په نړیوال جشن کې د ګډون لپاره کابل ته راغلي. د افغانستان د سیمایزو اورګانونو خپلواک ادارې پریکړه کړې چې د هلمند، پکتیکا، کونړ او میدان وردګ ولایتونو درجه لوړې کړي. د سیمایزو اورګانونو د ادارې ویان عبدالتواب غورزنګ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
د هلمند ولایت درجه له دویمې درجې څخه لومړۍ درجې ته لوړه شوې ده. د پکتیکا، کونړ او میدان وردګ ولایتونو درجې له دریمې څخه دویمې ته لوړې شوې دي.
د یاد ولایتونو مشرانو په ورستیو کې بیا بیا له ولسمشر حامد کرزي څخه د خپل ولایتونو د درجو د لوړېدو غوښتنه کړې وه. د بودیجې او تشکیلاتو لپاره د دغو ولایتونو د درجو د لوړېدو په برخه کې د ولسمشر موافقه او د سیمایزو ارګانونو د خپلواک ادارې پریکړه د ملي شورا تایید ته اړتیا لري. د جوزجان له مرکزه بهر د 1.3 میلیارد ډالر په ارزښت د تیلو د تصفیې فابریکه جوړیږي. د وطن ګروپ د شرکت رئیس احمد راتب پوپل پرون په شبرغان کې رسنوي ته ویل چې د دې پروژې تړون له یو چینایي شرکت سره لاسلیک شوی دی.
هدف اصلي ما اعمار یک تصفیه‌خانه بزرگ
دی. وای زموږ هدف د جرقدوق په سیمه کې د تیلو د یو تصفیه‌خانه جوړېدل دي چې هر ورځ په د شپږو زرو بیلرو تیلو د تولید ظرفیت ولري. د وطن ګروپ د شرکت رئیس زیاته کړه چې د دې پروژې ترڅنګ به د 50 میگاواټ په ظرفیت د برېښنا یو فابریکا هم جوړ شي چې له هغه به د شبرغان اوسیدونکو ته برېښنا ورکول کیږي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د حکومت او طالب مشرانو ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې په یو نامعلوم ځای کې ترسره شوې. د طالبانو د یو مرکچی مولانا سمیع الحق ویل خبرو وساته دوام وکړ او د روانې اونۍ په وروستیو کې به بیا ترسره شي. هغه ترسره شوې خبرې ګټورې وبللې. په دغو خبرو کې د بندیانو د تبادلې، د اوربان د غزولو او یو لړ نور مسلو په اړه خبرې وشوې. پاکستاني طالبانو د تیرې فبروري په میاشت کې له حکومت سره اوربان اعلان کړی دی. د بشري حقوقو نړیواله ډله امنیسټي انټرنیشنل د اعدامونو په اړه په خپل کلنی راپور کې وایي چې تیر کال تر ټولو ډیر اعدامونه په ایران او عراق کې عملي شوي دي. په دغه راپور کې چې د پنځمې په ورځ خپور شو په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې 298 اعدامونه عملي شوي. دغه اعدامونه چې تایید شوي د مخکینی کال په نسبت په 315 زیات دي. امنیسټ انټرنیشنل وایي لږ تر لږه 309 کسان په ایران او 109 تنه په عراق کې اعدام شوي دي. په عراق کې اکثر اعدام شوو ته د تروریزم ضد پیچلی قانون په اساس سزا ورکول شوي دي. د مصر د دفاع وزیر فیلډ مارشال عبدالفتاح السیسی اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدېږي او له دفاع وزارت او لوی درستیزي څخه استعفا کوي. په یو ټلویزیوني بیان کې السیسی وویل دای معجزه نشي کولی. د مصریانو وغوښتل چې د هیواد د پرمختګ لپاره سختې هلې ځلې وکړي. 59 کلن السیسی اسلام پلوه محمد مرسی تیر کال پراخو مظاهرو وروسته له واکه لرې کړ. داسې ښکاري چې السیسی به دا انتخابات په اسانۍ وګټي ځکه چې خلک یې خوښوي او جدي سیال هم نه لري. السیسی وویل مصر د تروریستانو له ګواښونو سره مخامخ دی او دی به یې له دغو تهدیدونو پاک کړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د عراق صدر اعظم نوري المالکي خبرداري ورکړی چې د هیواد د انتخاباتو د کمیسون د غړو استعفا به انتخابات د اپریل تر پای پورې وزندوي. المالکی په خپل اونیزه تلویزیونی وینا کې د چهارشنبه په ورځ ویل چې چیرته د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړي بیرته کارونه تستانه نشي نو انتخابات به وزندېږي. المالکی زیاته کړه چې د انتخاباتو ځنډیدل یوازې انتخاباتو ته زیان نه اړوي بلکې ټول هیواد ته زیان رسیږي. د عراق د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړي صفاء المسوي د ازادي راډیو عراقي څنګ ته وویل چې د کمیسون د غړو استعفا به د انتخاباتو پر تیاریو او د انتخاباتو پر بهیر منفي اغیز ونه کړي. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولای مالدینوف وویل د انتخاباتو ځنډ به خطرناکه پایلې ولري. د انتخاباتو خپلواک کمیسون شکایت کړی دی چې وکیلانو او قضایي ادارو د دوی په کارونو کې مداخله کوله. د عربي هیوادونو مشرانو په کویت کې د غونډې پر مهال دا غوښتنه رد کړې چې د سوریې د اپوزیسیون پراخ پوځي ملاتړ وکړي. د عربي ټولنې د مشرانو غونډه د چهارشنبې په ورځ په کویت کې پای ته ورسېده. د مشرانو په خبرې کړې اعلامیه کې د سوریې د درې کلونو شخړو د پای ته رسېدو لپاره پر سیاسي حل لارې ټینګار وکړ. په دې اعلامیه کې همداراز د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم غندل شوی دی. او وروستی خبر دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن له ایټالیا څخه کتنه پیل کړي او په روم کې به د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري. د دواړو مشرانو خبرې به د شتمنو او بېوزلو ترمنځ د فاصلې د له منځه وړلو پر مسالې څرخي. اوباما په هاګ او بروکسل کې د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره له درې ورځنیو خبرو اترو وروسته پرون روم ته ورسید. اوباما له اروپایي مشرانو سره د اوکراین د کریمیا د سیمې د لانجې په اړه هم خبرې وکړې. دا واتیکان ته د اوباما دوهم سفر دی. هغه په 2009 کال کې له پاپ بینډکس په اړه سم سره کتلی وو. اوباما په دې سفر کې د ایتالیا له صدر اعظم ماتینو رینزی او له ولسمشر جورجو ناپولیتانو سره هم وګوري او د جمعې په ورځ به سعودي عربستان ته چې د دې د سفر وروستی تمځای دی ولاړ شي. د خبرونو پای.
له اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د غرض د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې هم لوستل او کتلی شي. پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې تمدنن په کابل کې د نوروز نړیوال جشن پیل شي. په دې جشن کې ګډون لپاره د افغانستان د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو مشران کابل ته روان دي. جمهوري ریاست کاندید محمد نادر نعیم پرون د بل کاندید زلمی رسول په ګټه تیر شو.
پس از ارزیابی و مطالعه دقیق و مشوره جرګه بالاخره تصمیم به آن گرفتیم پشتیبانی خود را اعلام نماییم.
دغه انصراف به پر انتخابات څه اغیز ولري؟
نیو شمیر کسان لغه پایل نه دی تیری دو لپاره کاندیدیگی تر تو کولی سی بیا اغا تبلیغاتی لو و گرم و صفی دیو زنگری کاندید سو گتا بانده.
یا جمهوری ریاست له بل کاندید هدایت امین ارسلا سره مرکه هم له رو ارسلا وای دی داره دی چه په انتخابات که ببریالی شی.
جن جوالا دیر دار لرم دیم دیر پارا ما کاندید کرای که دار می نظر نظر لو ده ازان می نکاندید رو ولی ما خودان صرف مطرح کولو نه ولی چیز بیلا غیر مطرحه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د ډاډه د چیر روان انتخابات به په ډاډمنه فضا کې ترسره شي، خو لکه چې په پاکستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اور بنټینګ شوی، په افغانستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ بیا د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وشوې. د دې خبرو یو مرکچي وایي خبرې ډېرې ګټورې وي او په د روانې اونۍ په وروستیو کې به بیا ترسره شي. دغه راز د خبرونې په وروستۍ برخه کې د مخکښ ښځو د پروګرامونو یوه بله لړۍ هم درته خبرو. تمدنن په کابل کې د نوروز نړیوال جشن پیل شو. په دې جشن کې د ګډون لپاره د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو پلاوی کابل ته رسیدلي او نور مشران نن کابل ته ځي. د نوروز د نړیوال جشن په درشل کې په کابل کې افغان ولسمشر پرون له راغلو میلمنو سره وکتل. یو هم د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان لومړنی مشر دی چې په دې مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته رسیدلی دی. تفصیل د احمد شیبر رپورټ کې اوري.
د افغانستان ولسمشر د تاجکستان له ولسمشر سره په کابل کې د تاجکستان، افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د تیرېدو مسله وڅېړله. حامد کرزی له امام علي رحمان سره پرون په دوه اړخیزو اقتصادي، تجارتي او امنیتي موضوعاتو خبرې وکړې. د تاجکستان ولسمشر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان انتخابات بریالي ترسره شي څو د افغانستان برخلیک په خپل افغانان وټکي. د ولسمشر یا ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته څه باندې یو اونۍ پاتې ده. امام علي رحمان څرګنده کړه چې د افغانستان امنیت له ټولې سیمې سره تړاو لري او تاجکستان به تر خپل وسه په دې برخه کې له کابل سره مرسته وکړي. د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو تر خبرو وروسته یو ګډه اعلامیه خپره کړه، خو د دې اعلامیې بشپړ جزئیات تر اوسه رسنیو ته نه دي خپره شوي. د ولسمشر حامد کرزی مرستیال ویاندی عادل راس ازادي رادیو ته وویل چې د نوروز د نړیوال جشن ترڅنګ به افغانستان یو لړ تړونونه د سیمې له هیوادو سره لاسلیک کړي.
مجالس مختلف با اینا داشت و قراردادهای یا تعهدنامه‌های که بین کشورهای مختلف امضا میشه برای من تصدیق میشه.
د نوروز په جشن کې د ګډون لپاره د ترکمنستان د سریاسم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف هم کابل ته رسیدلی. د پرون له حمید کرزی سره ولیدل او د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل د کرښې د تیرېدو مسله یې وڅېړله. د ترکمنستان د سریاسم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې د ریل د کرښه تر اروپا پورې وغځي شي. تمه ده چې نن د ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران، پاکستان، قرغیزستان، آذربایجان، پاکستان، هند، ترکیه، قزاقستان او ارمنستان مشران په کابل کې د نوروز په نړیوال جشن کې برخه واخلي. په دې جشن کې به د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او یو شمېر نور بهرني میلمانه هم ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د پاکستان او ایران ولسمشران او د نوروز په نړیوال جشن کې نور برخه اخیستونکي نن کابل ته ورسی شي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آماده ایم کن تنظیمای زور است یا بیز به زور آماده ایم و میکنم که در زور جرگه نیوه کلو هم جنگ و جدا رن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
په دې پروګرام کې هم نن په کابل کې د نوروز د نړیوال جشن پر مسلې خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، له میلمنو او چارواکو پوښتنه مطرح کړئ او هم خپل نظر، البته دغه جشن په اړه د افغانستان د حکومت د تیاریو په باب له ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خبرونه کوي. او اوس هم د انتخاباتو موضوع ته مخه کوو. د افغانستان د جمهوري ریاست کاندید محمد نادر نعیم پرون د بل کاندید زلمی رسول په ګټه له خپل کاندیداتورۍ تیر شو. ښاغلی نعیم پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د هیواد د ملي ګټو او له زلمی رسول سره په ګډه همکاري د تدریجي اصلاحاتو په خاطر له خپل کاندیداتورۍ تیر شوی دی. تفصیل یې د سفیر الله ستانکزي په راپور کې. په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، محمد نادر نعیم دویم کاندید دی چې د زلمی رسول په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ تیریږي. محمد نادر نعیم او زلمی رسول نن په کابل کې د خپلو پلویانو په حضور کې خپل انتخاباتي اتحاد اعلان کړ. محمد نادر نعیم وایي په ډیرو مسایلو کې له ښاغلي رسول سره هم نظر و، نو ځکه د قومي مشرانو په مشوره له خپلې کاندیداتورۍ نه د هغه په ګټه تیر شو.
تر منافع ملی، همدلی و با همی
د ملي ګټو او یوالي په خاطر له دقیقې مطالعه او د جرګې له مشورې وروسته مو پریکړه وکړه چې خپل ملاتړ اعلان کړو، او زه مطمئن یم چې دا کار به مو بریالیتوب ته ورسوي.
مطمئن هستم چې این حرکت ما را به سوی پیروزی نهایی خواهد رسانید.
ښاغلی نعیم ویل د هیواد ملي ګټې، ښه حکومتوالي، د فساد له منځه وړل او اصلاحات د ده او زلمی رسول ګډ اهداف دي. له بلې خوا زلمی رسول خپل ټیم سره د محمد نادر نعیم له یوځای کېدو هرکلی وکړ. ښاغلی رسول ویل دا په راتلونکو انتخاباتو کې د ده د بریا یو بل ګام دی چې واخیستل شو. ښاغلی رسول د نادر نعیم دا اقدام د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره مهم وباله.
در اینجا میخواهم از معاونین محترم
په دې برخه کې غواړم د سردار نعیم د مرستیالانو محترم استاد تاج محمد اکبر او عزیز الله پویا څخه مننه وکړم چې له شک پرته د افغانستان د سیاسي او ټولنیز ثبات لپاره یې ډیر نیک اقدام کړی دی.
اجتماعي در افغانستان است. تشکر نمایم.
نادر نعیم په داسې حال کې د زلمی رسول په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شو چې سمو د مخکې د جمهوري ریاست یو بل کاندید قیوم کرزی هم د هغه په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو. عبدالرحیم وردګ بیا د جمهوري ریاست هغه کاندید و چې له خپلې کاندیداتورۍ نه یې انصراف وکړ او وی ویل چې د هیڅ کوم بل کاندید په ګټه یې دا کار نه دی کړی. د جمهوري ریاست د راروانو انتخاباتو لپاره د زلمی رسول په ګټه د نادر نعیم او قیوم کرزی تیرېدل او همداراز د عبدالرحیم وردګ لخوا له کاندیداتورۍ څخه په انصراف سره د کاندیدانو شمېر اتو تنو ته راکم شو. خبر تخ بلاک میسون که څه هم له دې پریکړو سره مخالف نه دی، خو وایي چې د رای ورکونې په پاڼو کې د یو لسو کاندیدانو نمونه او عکسونه چاپ شوې دي او کوم بدلون پکې ناراضي. صفی الله ستنګزای ازادي رادیو کابل.
سردار نعیم دی ولسمشری دریم کاندید چې له کاندیداتوري تیریږي. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، تر دې مخکې قیوم کرزی او جنرال عبدالرحیم وردګ هم له کاندیداتوري تیر شوی، خو نادر نعیم د قیوم کرزی په شان د زلمی رسول په ګټه تیر شوی. له کاندیداتوري څخه د نوموړي انصراف به څه اغېز ولري؟ دا پوښتنه عصمت څاروان د حقوقي چارو له کارپو اجمل هوډمن څخه د مرکې په پیل کړې. هغه په ځواب کې وویل
رقم معلویش یا تقویم د انتخابات لپاره برابرۍږي، دغه معلویش لمخه نه د انصراف دوره معلومه ده، او دا هغه دوره ده چې کله نهایی لیست د کاندیدانو اعلان شي تر څو پورې چې د رایو پاڼې چاپېږي نو کاندیدانو ته یو معین وخت ټاکل کېږي چې که څوک د خپلې کاندیدۍ نه انصراف کوي هماغه موده کې به انصراف کوي. د که چېرې څوک انصراف کوي دغه نوم او دغه انتخاباتي نښه او تصویر د رایې په پاڼه کې پاتې کیږي. که چیرې خلک بې همدغه کاندید ته رایه ورکوي هغه رایه باطله ګڼل کیږي، او هغه کومې پیسې یا هغه تضمین چې نقدي دوی ایښی ده هغه هم دوی ته نه ورکول کیږي. اما که چیرې د انصراف په دوره کې څوک انصراف کوي له خپلې کاندید نه تیریږي په هغه صورت کې بیا هغه تضمین په تضمین کې چې کومې پیسې سوي دي هغه بېرته ورته مصرفېږي. تاسو د دې تاثیر د انتخاباتو پروسه باندې یعنی یو خو دلته د قانون یو نقض رامنځته کېږي، ځکه د لګښتونو او د مصارفو مسله ده، ځکه چې د هغه کاندید په تصویر او په نوم باندې په انتخاباتي نښان باندې یا د انتخاباتو یا د رایې په پاڼه کې یو څه ځای غنیولی ده په هغه باندې لګښت شوی ده.
هوډمن صاحب، ستاسو منظور دا دی چې عملا ډېره ګټه نه لري، منتها د تبلیغاتو له نظره هغه کاندید ته ګټه رسولی شي چې دی په نفع له کاندیداتوري تیر شوی دی؟
بله، دلته خو متاسفانه په افغانستان کې معمولا چې هر وخت د ولسمشري انتخابات وي یو شمېر کسان د دې لپاره نه کاندیدېږي چې ګنې دوی غواړي کاندید واوسېږي، دوی د پیل نه د تېرېدو لپاره کاندیدېږي تو کولای شي بیا هغه تبلیغاتي لوبه ګرمه وساتي د یو ځانګړي کاندید په ګټه باندې. اما داسې بیا په رواني لحاظ باندې په خلکو باندې څومره اغېز کوي دا مسله اوس د خلکو د معلوماتو سطح ډېره ښه شوې ده. رسنۍ په افغانستان کې ښه فعالیت لري او هره ورځ په بېلابېلو رسنیو کې د انتخاباتو په برخه کې خپرونې دي. اوس خلک په دې پوهېږي چې دغه د انصراف موده نه ده.
البته دا هم ویل کېږي چې ځینې وایي ممکن د دې ته انتظار وي چې څوک څه امتیاز ورکوي، یعنې معاملې ته منتظر دي.
بله، دا مسله خو مخکې په یو ځل یو دوه ورځې مخکې هم داسې پېښه شوې ده چې کله چې د کاندیدانو په منځ کې خبرې اترې روانې نو د یو امتیاز غوښتنه کوي چې مثلا که تاسو انتخابات وګټئ ما ته مثلا څه امتیاز راکوئ، یا دا زما ټیم یا ګروپ ته څه امتیاز راکوئ. بله مسله چې ده پکې هغه د کوم لګښتونه یا مصارف چې یو کاندید د انتخاباتو په بهیر کې په دا کمپاین په وخت کې کړي وي، کله کله هغه هم د معاملې مورد ګرځېدلی شي.
د ولسمشری له انتخابات څخه د نادر نعیم د تیریدو، البته د کاندیداتوري څخه د تیریدو په اړه د حقوقي چارو له کارپوه اجمل هوډمن سره مرکه وه.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن، په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
وړاندې د جمهوري ریاست له بل کاندید هدایت امین ارسلا سره مرکه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوري. د نن څخه اته ورځې وروسته په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي، او د انتخاباتو په درشل کې چې امنیت ته اندېښنه شته، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر څرګندونې کړي. عمر داوودزی وایي د طالبانو لنډمهاله هدف د انتخاباتو ګډوډول دي، او اوږدمهاله هدف یې دا دی چې افغانستان بې ثباته کړي. د دې څرګندونو جزئیات د رویټرز اژانس په استناد د احمد شیبر په راپور کې اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد د یاغي طالبانو له لوري تر فشار لاندې دی، خو دی مطمئن دی چې انتخابات به خوندي او ډاډه ترسره شي. ټاکل شوی ده چې را روانه شنبه نه بله شنبه په افغانستان کې انتخابات ترسره شي، او دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې واک په ډیموکراتیک ډول انتقالي شي. د دې انتخاباتو په درشل کې کابل د تیارسۍ په حالت کې دی، ځکه چې طالبانو ویلي دي چې انتخابات به ګډوډ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر عمر داوودزی رویټرز اژانس په مرکه کې پرون وویل چې حکومت د طالبانو مخ په زیاتېدونکي فشار احساسوي، او هر څومره چې موږ انتخاباتو ته ورنږدې کیږو هغومره زموږ دښمنان پر موږ فشار زیاتوي څو انتخابات ګډوډ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې طالبانو ویلي وو چې د انتخاباتو مخه نیسي، خو د څرګنده کړه چې طالبان دا وس نه لري او دی په دې برخه کې ډاډه دی. عمر داوودزی بیا وویل چې د انتخاباتو امنیت به ټینګ شي، او خلک به په یو خوندي چاپیریال کې د رایو صندوقونو ته ورشي. د کورنیو چارو وزیر دا خبرې په داسې وخت کې کوي چې پرون د افغانستان د ولسي جرګې غړیو د هیواد امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. حکومت مخالفه وسلوالو د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر یوه سیمه ییز دفتر برید وکړ، د کونړ په مرکز اسدآباد کې کابل بانک په نقشه کړ، او په کندوز کې چاودنه وکړه. دغو بریدونو نه ملکیان او شپږ پولیس ووژل. په دې حملو کې څلور څلوېښت تنه ټپیان شول. افغان حکومت له اوږدې مودې راهیسې پاکستان تورنوي چې وسلوالو طالبانو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده، او له هغوی سره مرسته کوي چې له هغه ځایه بیا په افغانستان کې بریدونه وکړي. عمر داوودزی رویټرز اژانس ته وویل چې د کرشي هاخوا د اسلام آباد او طالبانو اوربند طالبان دې ته اړ ایستي دي چې افغانستان ته پاملرنه زیاته کړي، د انتخاباتو په وخت کې له سرحده را واوړي او دې لور ته بریدونه وکړي. پاکستان د مارچ میاشتې له پیله له طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف اوربند کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي له هغې ورځې چې د پاکستان لور ته اوربند اعلان شوی دی، نږدې هره شپه د افغانستان خواته پر امنیتي پوستو هغه کسان بریدونه کوي چې له هغې خوا را اوړي. عمر داوودزی زیاته کړه چې د طالبانو لنډمهاله هدف د انتخاباتو ګډوډول دي، او اوږدمهاله هدف یې دا دی چې افغانستان بې ثباته کړي. خو دا یو خوب او خیال دی چې کله به هم دې هدف ته ونه رسیږي.
و مردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي دی ډاډه دی چې روان انتخابات به په ډاډمنه فضا کې ترسره شي، خو کله چې په پاکستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اور بند ټینګ شوی دی په افغانستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان حکومت او د پاکستاني طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پرون په یو نامعلوم ځای کې ترسره شوې. د دې خبرو یو مرکچی پرون وویل چې خبرې ګټورې وي، او د روانې اونۍ په وروستیو کې به بیا خبرې ترسره کړي. د دې خبرو هدف دا دی چې ټینګ شوی اور بند نور اوږد کړي، او دغه راز په خپلو کې بندیان سره تبادله کړي. د انتخاباتو په درشل کې د طالبانو د حملو په ترڅ کې یوه هم د نوروز په شپه د کابل پر سرینا هوټل حمله وه چې د څلورو بهرنیانو په ګډون نه تنه پکې ووژل شول. یو هم افغان خبریال سردار احمد و چې سردار محمد چې لخپل میرمنې او دو بچیانو سره په دې حمله کې وژل شو. په حمله کې د هغې یو دوه کلن زوی چې ټپي شوی و ژوندی پاتې دی. د موج تحول په نامه یو سیاسي جریان د دغه افغان خبریال احمد سردار د ټپي شوي زوی لپاره پرون دعا وکړه. د یا جریان څو تنه غړي پرون د کابل ښار په عیدګاه جومات کې راټول شوي وو. دوی ویل دو کلن ابوذر د خپل کورنۍ یوازنی غړی دی چې پاتې شوی او خدای دې هغه ته ژر روغ صورت ورکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
ابوذر چې د وژل شوی افغان ژورنالیست احمد سردار یوازنی پاتې شوی زوی دی، د موج تحول په نامه د یو سیاسي جریان غړو ورته د روغې سټې دوا وکړه. شاوخوا دو کلن ابوذر اوس مهال د کابل ښار په ایمرجنسي روغتون کې په ټپي حالت کې بستر دی. د ابوذر د روغتیا لپاره د یاد جریان د غړو لخوا د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار په عیدګاه جومات کې په ځانګړو مراسمو دعا وشوه. د دې جریان مشرې فوزی کوفی وویل
دا غونډه د سردار د کورنۍ د غړو او د هغه د زوی د دعا لپاره جوړه شوې. هیله مند یم د قرآن آیات تلاوت کیږي د دې سبب شي چې دا ماشوم د یو خونړۍ پیښې یادګار دی ژر تر ژره وروغیږي.
احمد سردار د مېرمن یو لور او یو زوی د تیرې جمعې په شپه چې سبا د نوي لمریز کال لومړۍ ورځ وه په کابل سیرینا هوټل کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. ابوذر د دغې وړې کورنۍ یوازینی ماشوم و چې په دې پیښه کې څو ځایه په ډزو لګېدلې خو ژوندی پاتې دی. فوزي کوفي په خپلو خبرو کې انتقاد وکړ چې افغان چارواکو د وژل شوي ژورنالیست او د ده د کورنۍ د غړو پر وژلو لازمه غمرازي ونه کړه. په جوړه ناسته کې د قرآن کریم آیاتونه تلاوت او د ابوذر روغتیا ته لاسونه پورته شول. په همدې ورځ د افغان خزینه خبریالانو ټولنې هم په یوې ناسته کې د احمد سردار او د ده د کورنۍ د غړو وژل وغندل او ټپي ابوذر ته یې د روغتیا دعا وکړه. د دې ټولنې رئیس شفیقی حبیبي د دوه کلن ابوذر لپاره داسې وویل
مونږ ستا د مور همیرا غوندې له تا سره یو. مونږ به دې په صداقت سره وروزو. مونږ پر دې وحشیانه حرکت زیات خوشن یو.
له څو ورځو راهیسې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ځینې سازمانونو، مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو د احمد سردار او د هغې د کورنۍ د غړو وژل غندلي او ابوذر ته یې دعاګانې کړې دي.
و مردل چې ده سردار احمد یوازنی زوی ته پرون په کابل کې د موج تحول په نامه یوې ډلې د روغ صورت دعا وکړه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا نړیوال پراختیایي ادارې د برېښنا شرکت سره د څلورو پروژو د عملي کولو لپاره د 150.5 میلیونه ډالرو مرسته وکړه. د دې مرستو تړون پرون په کابل کې د امریکا د نړیوال پراختیایي ادارې او د افغانستان د مالی وزارت ترمنځ لاسلیک شو. تفصیل د یوسف زدران په راپورټ کې.
د امریکا د مرسته به له کابل څخه غزنی او کندهار ته د برېښنا د مزو د غزولو په برخه کې ولګول شي. د دې پروژې څلور تړونونه د چهارشنبې په ورځ د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د مرستیال او د افغانستان د مالیې د وزیر لخوا په کابل کې لاسلیک شول. د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال د دې تړونونو د لاسلیک په وخت کې خبریالانو ته وویل چې د هیواد د اقتصادي پراختیا لپاره به دا پروژې ډېرې ګټورې ثابت شي.
انتقال برق از زیربنا
د برېښنا لیک د هغو پروژو او زیربناو څخه ده چې یوازې د کورونو د روښانه کولو لپاره نه، بلکې د اقتصادي پرمختګ لپاره بنیادي اغیز لري. د برېښنا څخه پرته نشو کولای صنعت ولرو او یا سوداګري پراخه کړو. له برېښنا پرته نشو کولای ډېر نور پراختیايي کارونه مخبوزو. برېښنا پر روغتیا او تعلیم خپل تاثیرات لري.
ښاغلی زخیلوال وویل چې د 150.5 میلیونه ډالرو دا مرسته د هغو 844 میلیونه ډالرو یوه برخه ده چې د امریکا متحده ایالاتو یې د برېښنا شرکت سره ژمنه کړې وه. دا څلور تړونونه د جی ایف ای، فوینکس او کی ای سی کمپنیو سره د افغانستان د مالی وزارت له لوري لاسلیک شول چې مالی لګښت یې د امریکا متحده ایالاتو د نړیوالې ادارې له لوري د ویډیا مرستو په توګه ورکول کیږي. د برېښنا شرکت مشر عبدالرزاق سم احمدی وویل چې د دې پروژو عملی کېدل ډیر وخت اړتیا لري، خو تر 2018 میلادي کال پورې به غزنی ته د برښنا د مزو لیک مکمل شي. د دې تړون لومړی پروژه دوه برخې لري چې د کابل لارغندي څخه غزنی ته د 220 کیلوواټو مزي لیک ډیزاین او نصب، او دوهمه برخه د 220 کیلوواټو برښنا لیږدول او ورته د وړوکي سبسټیشنونو جوړول دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې مرستیال لیری سیمپلر وویل چې د افغانستان د برښنا په سکتور کې دا پروژې ډېرې مهمې او اساسي دي.
د برښنا د ارتباط دغه پروګرام د یو شمېر هغو دلایلو له مخې مهم دی چې وزیر صاحب ورته اشاره وکړه. دا قرارداد چې نن په دې ځانګړې ورځې لاسلیک کیږي د پیټر د پروګرامونو یوه برخه ده. دا د هغو ژمنو ښکارندوی کوي چې موږ د افغانستان د پرمختګ لپاره د برښنا پرته په نورو برخو کې هم لرو.
د امریکا متحده ایالاتو له دې وړاندې هم په مختلفو برخو کې له افغانستان سره په سلګونو میلیونو ډالرو مرسته کړې، خو اوس د خلکو په منځ کې دا اندېښنې شته چې د نړیوالو ځواکونو په وتو کیدای شي دا مرستې کمې او یا هم بندې شي. خو د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال ډاډ ورکوي چې له دې هیواد نه د نړیوالو ځواکونو تر وتو وروسته به هم د نړیوالې ټولنې مرستې له دې هیواد سره دوام ولري.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وخت اته نیمې بجې دي. وړاندې د جمهوري ریاست له کاندید هدایت امین ارسلا سره مرکه لرو. دغه راز د پاکستان د حکومت او د طالب مشرانو ترمنځ د وروستیو خبرو له جزئیاتو مو هم خبرو، او د مخکښو ښځو د پروګرامونو یوه بله لړۍ به هم واورئ. خو اوس اسدالله الودین ته بیا ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
تمه ده چې نن په کابل کې د نوروز نړیوال جشن پیل شي. په دې جشن کې د ګډون لپاره د افغانستان د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو پلاوی کابل ته رسیدلي او نور مشران به نن کابل ته راشي. د افغانستان ولسمشر د ترکمنستان د صدر اعظم له مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر سره د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي د کرښې د تیرېدو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې پریکړه کړې چې د هلمند، پکتیکا، کونړ او میدان وردګ ولایتونو درجه لوړې کړي. د جوزجان له مرکزه بهر د 1.3 میلیارد ډالر په ارزښت د تیلو د تصفیه فابریکه جوړیږي. د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې په یو نامعلوم ځای کې ترسره شوې. د بشری حقوقو نړیواله ډله امنیستی انټرنیشنل د اعدامونو په اړه په خپل کلنی راپور کې وایي چې تیر کال تر ټولو ډیر اعدامونه په ایران او عراق کې عملی شوې دي. د عراق صدر اعظم نوری المالکی خبرداري ورکړ چې د هیواد د انتخاباتو د کمیسیون د غړو استعفا به انتخابات د اپریل تر پای پورې وزندوي. د مصر د دفاع وزیر فیلډ مارشال عبد الفتاح السیسی اعلان وکړ چې د ولسمشری انتخاباتو ته کاندیدیږي او له دفاع وزارت او لوی درسیزی څخه استعفا کوي. د عربي هیوادونو مشرانو په کویت کې د غونډې پر مهال دا غوښتنه رد کړې چې د سوریې د اپوزیسیون پراخ پوځي ملاتړ وکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما بنن له ایتالیا څخه کتنه پیل کړي او په روم کې به د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده azadiradio.com. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د پاکستان د حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو یو مرکه چی ترسره شوې خبرې ګټورې بولي او وایي په نږدې راتلونکي کې به بیا دواړه خواوې سره وګوري. د طالبانو استازي مولانا سمیع الحق چې په دې خبرو کې ګډون کړی و پرون په پېښور کې خبرلاند ته وویل چې دواړو لورو د بندیانو د خوشي کولو، د اوربند غځولو او یو لړ نور موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق پرپور کوي.
د پاکستانی حکومت له خوا له وسلواله طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو لپاره د ټاکل شوې کمیټې غړي او د طالبانو استازي د چهارشنبه پر ورځ د طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره د لیدنې لپاره د افغانستان پولیس ته سیرما شمالي وزیرستان ته تللی وو. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې په دې سفر کې د حکومتي کمیټې استازو د وسلواله پاکستانی طالبانو د سیاسي شورا له جګپړ غړو سره کتلي او د طالبانو له خوا د مستقل اوربند په ګډون یو سره د بندیانو په خوشي کولو او یو لړ نور مسلو خبري کړې دي. له وزیرستان تر رسیدنې وروسته وروسته د وسلوال طالبان استاذي او د حقانی مدرسې بنسټګر مولانا سمیع الحق په پیښور کې رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دواړه لورو په یو شمېر هغو موضوعګانو خبرې وکړې چې مهمې وي او ښایي د منلو په صورت کې تلپاتې سوله رامنځته شي.
آج یہ پہلا موقع تھا کہ سرکار حکومت کی طرف سے اہم ترین
ذمہ دار لمڑے زلو چمنگ دو حکومتی کمیٹی مہم او با اختیار غڑی بوتل او طالبان تم مخامخ کے نول توڑ خو ٹول ورس پر دیر دقت او تفصیل دیو بل خبر واوری دی او دی نتیجے دا ورس دل چ دسول خبر اتری ضروری دی سو ولست دسول زیرے ورکڑی. مولانا سمیع الحق زیاته کړه چې پاکستانی وسلوال طالبان له حکومت سره د سولې خبرې اترې غزول غواړي او خای پراتونکو ورځو کې دواړه لوري بیا سره وګوري. نوموړي همداراز وویل چې دواړه خواوی غواړي له دې فرصته ګټه پورته کړي او پاکستان کې له سولې زیلارې امن ټینګ کړي. د پاکستان د حکومت لخوا ټاکل شوې کمیټه په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره کتلي چې وسلوالو طالبانو د رواني میاشت په لومړۍ نیټه له حکومت سره یو میاشتنی موقت اوربند اعلان کړی دی. د راپورونو له مخې حکومتي کمیټې له طالبانو څخه د اسلامي کالج پوهنتون د پروفیسر اجمل خان، د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د زوی او د پنجاب د پخواني والي سلمان تاثیر د زوی د پرېښودو غوښتنه کړې ده، خو په بدل کې طالبانو هم د خپلو غیر پوځي بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې چې په خبره یې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. یادونه وردا چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو له خوا د رواني میاشت په دویمه نیټه د یو میاشتنی اوربند تل اعلانولو وروسته دا د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو لومړی مستقیمه خبرې دي او د پاکستانی طالبانو د استازو په وینا خای دا لړۍ دوام ومومي.
د پاکستان حکومت هڅه کوي چې له پاکستانی طالبانو سره یوې دایمي د اوربند موافقې ته ورسیږي او دغه راز یوې روغې جوړې ته ورسیږي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د حکومت او د طالب مشرانو ترمنځ په شمالي وزیرستان کې په یو نامعلوم ځای کې خبرې ترسره کیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي لکه چې په پاکستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند ټینګ شوی دی، په افغانستان کې د ناامنۍ پیښې هم ورسره زیاتې شوې دي. دی وایي د ناامنیو له پیښو سره سره دی ډاډه دی چې د افغانستان را روان انتخابات به په ډاډمنه فضا کې ترسره شي. او اوس هم د جمهوري ریاست له کاندید هدایت امین ارسلا سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه خبرېدو ته چمتو ده.
د جمهوری ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلاري
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د مرکو په لړ کې دازل له هدایت امین ارسلا سره مرکه لرو. هدایت امین ارسلا په 1400 مریز کال کې په کابل کې زیږیدلی، خوانځي په کابل کې لوستي او لوړې زده کړې هم د اقتصاد او سیاسي علومو په برخه کې د لیسانس په سطح په کابل پوهنتون کې سرته رسولي. نوموړي د اقتصاد په برخه کې په امریکا کې دکترا کړې او 13 کاله په نړیوال بانک کې کار کړی. ښاغلی ارسلا په 1980 میلادي کال کې د مجاهدینو له لیکو سره یوځای شو او د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د ملي محاز ګوند غړی و. ارسلا له 1990 کال څخه تر 1992 پورې د مجاهدینو په موقت حکومت کې د مالی وزیر و. وروسته بیا د وی لنډې مودې لپاره د همدې حکومت د بهرنیو چارو وزیر هم وټاکل شو. نوموړی د طالبانو د حکومت تر ړنګېدو وروسته د بند غونډې یو ګډونوالو او هلته د سوداګرۍ وزیر او د استرالی لوی جرګې لخوا د ولسمشر لومړی مرستیال شو. د دغه راز د اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسون، د ملي احصایت د کمیسون او د اقتصادي همکاریو د کمیټې مسؤلیت په غاړه درلود او د ملي امنیت شورا غړی هم و. خغلی ارسلا د یوې مودې لپاره د ولسمشر حامد کرزي سلاکار هم پاتې شوی او په وروستیو کې ارشد وزیر و. ارسلا د 2009 میلادي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته هم ځان کاندید کړ، خو وروسته بیا د ولسمشر حامد کرزي په ګټه تیر شو. د 1903 مریز کال د جمهوري ریاست انتخاباتو کې جنرال خدایداد لومړی او صفیه صدیقی دویم مرستیاله ده. له خغلی ارسلا څخه زمونږ لومړی پوښتنه دا ده چې د ځان انتخاباتو ته کاندید کړی څومره ډاډمن دی چې دا انتخابات به وګټي؟
انشاءالله ډېر ډاډ لرم. د امنیت لپاره ما ځان کاندید کړی، ډاډ مې نه درلوده ځان مې نه کاندیدولو، هغه ولې ما خو ځان صرف مطرح کولو نه، ولې چې بېلغېنه مطرح یم.
په تېرو انتخاباتو کې تاسو د ولسمشر حامد کرزي په ګټه تېر شوي، اندازه به تر اخره انشاءالله په دې سیالۍ کې روان یاست؟
او بالکل انشاءالله هغه تر اخره به سم.
نو اوس په افغانستان کې جنگ روان ده، کچیرې د انتخابات کامیاب شوي نو د جنگ د ختمولو لپاره، د سولې د راتګ لپاره څه داسې پروګرام په نظر کې لري، څه نظر لري دا به څنګه ختمیږي؟
د افغانستان خلک مالمدار صلح غواړي او موږ هم په همدې باندې ټینګار کوو. خپل حالې زلې وکړو جاری بساتو پای نظام کې هغه عوامل د شخړې یا د شخړو عوامل خلاصه دا به ګورو چې څه دي چې داخلي عوامل خارجي عوامل بیا پای زمان کې د مخالفینو مشروع غوښتنې دا ټول مد نظر کې نیول موږ خپل مذاکرات ته جدي صورت سره
ارسال سے تاسو عوامل ته اشاره وکړه نو په خارجي عوامل کې ستاسو نظر کوم ډیر غټ علت ده چې جنگ دوام پیدا کړی په افغانستان کې
خو خارجي عوامل خو بعضی همسایگان بعضی نور کسان په کل لاس لري نو دلته هم باید موږ نور خارجي عناصرو سره باید موږ رابط ټینګ کړو
دا عناصر نشي کېدای یا د خارجیان چې موږ مشخص کړو کوم عناصر دي یا کوم
ضرور نه ده چې سړی وایي چې څوک دي یعنی موږ پوهیږو چې یو مملکت هم نه دی بلکې ډېر ممالک دي چې که خپله حکومتونه یې نه لیکن به افراد و اشخاص بعضی ګروپونه هلته په دې شیانو کې لاس لري
ولسمشر کرزی په دې باور د څو ځلې ویلي چې هغه داسې باور لري چې په افغانستان کې سوله اول د امریکا او بیا د پاکستان په لاس کې ده له دې نظر سره تاسو څومره موافق یاستئ
داسې دا خو د کرزی صاحب خپل نظر ده لیکن که امریکا سوله په افغانستان کې نه وای غوښته نو ولې به دلته راتلل دومره مصرفونه به یې کول خلک به یې له لاسه ورکول خپل او بیا هم په آخر کې مثلا که له دې نه وځي او دلته سوله او آرامي نه وي نو خو معلوم نه د دوی په نقص ده یعنی خپل په نقص څوک کار نه کوي هم باید د دې فلورت له منځه ځي هم خپلو خلکو ته شرمنده کیږي نو په دې اساس باندې زه ما نظر فرق کوي زه نه وایم چې بعضې عناصر به یې په دې کې هغه نه لري لاس نه لري هغه هغې باندې زه نه پوهېږم مګر داسې چې من حیث د پالیسي د حکومت د امریکې یا د نورو غربیانو پالیسي هم دا رقم وي
د پاکستان په باره کې هم همداسې نظر لري
خو هلته حکومت د پاکستان د فکر کوم چې غواړي چې دا مشکل حل شي ولې هغوی هم په جنجال کې پاتې دي اوس په دې باندې پوهېږي چې که په افغانستان کې سوله نه وي هغوی ته هم سوله نه شي راتلی هلته هم یو عالم مشکلات لیکن بعض عناصر دي هلته چې امکان لري دا من حیث جنگونه من حیث یو پالیسی خپل تغییر کړي
د امریکا سره امنیتي سند لا تر اوسه په هغه باندې اختلافات دوام لري د افغانستان حکومت وایي چې شرایط باید د دوی پوره شي نو داسې ښکاري چې امکان لري دا سند پاتې شي راتلونکي ولسمشر ته نو که چېرې تاسو ولسمشر سي تاسو موقف به د دې مسلې په وړاندې څه وي دا به څه برخورد چلند به سره کوي
داسې ده چې د افغانستان خلکو خپله اراده ظاهره کړې ده مشورتي لویه جرګه راوغوښتل شوه هغوی هم دا فیصله وکړه چې باید دا شی امضا شي او مخکې د هغې نه معلومدار حکومت توافق رسېدلی و هغه سره امریکې سره کاغذ تفاهمنامه تخنیکي لحاظه او سیاسي لحاظه څېړلې وه نو هغوی ته قابل د قبول وه د دې لپاره جرګې ته مخکې شوه او بیا په عین زمان کې پارلمان هم همدغه آواز د ویلي چې باید دا هغه امضا شي نو که په دې کې خلک د افغانستان خیر ګوري لکه چې اکثر یې ګوري نو یو رئیس جمهور باید دا شی امضا کړي
که له دې حکومت ته پاتې شوه او تاسو ولسمشر شوئ نو تاسو به دغه اوسني شرایط چې کوم افغانستان یا ولسمشري شي دي له هغو نه به تیریږي او دا سند به امضا کوئ
نه خو بعضې شرایط خو یې منل شوي دي لیکن بعضې شرایط امکان لري داسې وي چې په اوږدې مودې کې هغه شي عملي شي داسې زر عملي کېدای نه شي
مثلا ځینې شرایط لکه کوم شرایط
لکه چې وایي چې باید سوله راشي که نه سوله خو لکه هغه سویچ خو دی نه دی چې مثلا د برق سویچ وي چې هغې بلې کې او مړې کې که نه نو سولې باندې باید کار وشي دا همدا موافقتنامه باید امضا شي د دې لپاره چې موږ ضرورت لرو د افغانستان خلک ضرورت دې څه لري موږ اقتصادي احتیاجات لرو موږ امنیتي احتیاجات لرو چې لا تر اوسه پورې موږ هغې پایې ته نه وي رسېدلي چې هو دري نو د دې لپاره در شای باید امدار شو که بعد لگینا مارم دار به سول خبرم در رشتا چی مخبلا باید آگیت اگو باقی باندی کارو این صادقانه و په جدي صورت سره خپل پلی کار
ارسلا صاحب تاسو لږ مخکې ویلي چې جنگ دلته داخلي او بهرني عوامل لري. په داخلو کې خو یو هم طالبان دي چې دوی لا هم جګړې ته دوام ورکوي او وایي چې انتخابات هم نه مني. نو داسې ښکاري چې دبه له طالبانو سره له دې ډلې سره به تاسو د حکومت کچېرې ولسمشر سي پالیسي به څنګه وي؟
موږ به بیا ورته وایو چې موږ سوله ته حاضر یو. تاسو خپل مشکل وایي چې تاسو څه مشکل ده که د اساسي قانون په چوکاټ کې د هغوی مشکلات حل کېدای شي حل به یې کړو. لیکن یو شی درته وایم چې صلح افغانستان ته په اسانۍ راتلی شي چې که موږ بعضې مهمو شیانو باندې ترکیز وکړو تمرکز وکړو. یو خو دا ده چې موږ باید خپله حکومتداري قوي کړو. هغه باید حاکمیت د قانون راولو، باید عدالت راولو، باید د رشوت په مقابل کې د اداري فساد په مقابل کې مبارزه وکړو. همدغسې خپله اداره اصلاح کړو، د بشر د حقوقو مراعات وکړو، هغه ته اهمیت ورکړو، دغه شیان که وکړو په عین زمان کې خپل په اقتصاد باندې سم کار وکړو، هغه او خپل بینالمللي روابط هم سم کړو. زه وایم دغه ترکیب د دې درې شیانو صلح هم په آسانۍ راوسته. بدون لیدنه مشکله بود دې عناصر
د حکومت خواله ته تاسو اشاره وکړل. اداري فساد لا هم دوام لري په افغانستان کې. دا یو غټه ستونزه ده خلکو لپاره، د حکومت لپاره. د دې د لمنځه وړلو لپاره تاسو اساسي تګلارې څه دي چې خلکو ته ووایي چې دغه څه په دې شکل موږ غواړو دغه مشکل حل کړو؟
اول خو داسې دی چې باید موږ خلکو ته ووایو چې قانون موږ په ټولو تطبیق، هر څوک چې په فساد کې هغه وي شامل وي، موږ هغوی ته اما قانوني جزا ورکړو، قانون ته سپارو. باید یو عادلانه فیصله د هغوی په باره کې وشي او باید خپله جزا ورکړو. له بلې خوا نه وایو چې موږ ته فساد په هر رقم چې وي، یا د رشوت موضوع ده، یا دا د ټاکن د خلکو په روابطو باندې او بدون اهلیت نه خلک ټاکل، تا خپل هم فساد او د خپل ملي لپاره، د دوستي لپاره، د سیاست لپاره، د دې لپاره. اداره دمون باید سمه اداره وي، خلک باید پکې په صحیح صورت سره وټاکل شي.
ارسلا صاحب، دغه مشکلات په حکومت کې چې تاسو تر اوسه ورکی وي، تر وزارتونو پکې وکړل او ستر وزیر وي په د کابینې تر اخره پورې چې ځان د کاندید و، نو دا مشکلات حل نشول؟
نشي دی چې ما خپل همدا د اصلاحاتو کمیسیون د اصلاحات اداری کمیسیون د خپل ما خلق کرده ده. پا اول و دو کالو که چه زیم پراس که و ماوین در ایز جمهور ما دیدیش پراس که ما هم در نوعی ترتیب دیدی چه خلق پا احلیت بانده راشی دیم جان پا وسیله دیدی در دی چور توی دی حتوق چی احلوی آغا کسان داره اغلی فضل خدا خرامانو چو پاکی مداخلام نشو کوای نکو ماوین در ایز جمهور مداخله کوای شوه، نه کن وزیر پکی مداخله کوای شوه، فقط دخله هم آقا سیستم سم روانو. لیکن متاسفانه به روستنو تغییرات چرا بل بلکسد از اوفونو کمانیز گرا بل اوز باید دابرت اصلاح شد، اما به کارو نباید روشید.
اقتصادی وردت در افغانستان چه مشخص پروگرامونه یا تر هلری؟
دسته در ایمون هدف اگر که داده چه اقتصاد وده او کار باید من تراشی او فقر در فقر کچه باید کمشی او بالاخره لما این دلارشی نو دیدیل پارا که مختلف ساحات و مختلف سکتور و که من پالیسی هنی پروگرام نلرو چیم شوالا در بو عملی که بو بزراعت که در کلی دکنی و پراختی ها که در انرژی و
یعنی کولی شد چه ده چو په دې مرکې کې البته مثلا د کار لپاره چې کار زیات شي یا فقر را کم شي، هغه طرح چې تاسو جوړ کړی یل تاسو سره دي د نمونې په ډول وړاندې کړي؟
اوس په مایل چې اکثرا خلک د افغانستان په زراعت کې دي، همدغه د زراعت کې که موږ کوشش وکړو چې هلته تولید هم زیات شي.
تنه د څه پروګرام لري چې دا کار وشي؟ یوه طرحه مخکې شته تاسو سره؟
نه مونږ سره پښتنه خو د کمپین په وخت کې خدا خلکو سره شریک وو، لیکن اوس خو مقصد مې دا دی چې باید تولید مونږ زیات کړو، تولید زیاتوی شو، همدې د مځکې د توسیع لحاظه، د آبیاري لحاظ او دل لحاظه، او هم د خپله کیفیت د کرلو د څوتوی کیمیوي کودونه او دا او دا دا شیان استعمالول، او بیا په این زمان که تخنیکی کمکونه زارین و ترسون و بیا اوی تا خودل چی در غنم و پدای مثلا یا بل شای کوک کاری او کری اگر ارزخ دیگه زیاد تا تو دیدوی آید زیادی گی آقا بیا آقا صنایه زراعتی صنایه چی هم در هر شای بدلی مثلا یا میوه و مرباد بدلی و بیا قطعی که چول کی و بیا هم د افغانستان د خلکو لپاره استعمالېدای شي په قیمت او هم باندې لیږلی شي.
تر اوسه ولې دا کارونه ونه شول؟ د تاسو نظر تاسو خپل په حکومت کې وئ عوامل څه وو چې لس کاله وشول خو ولې صنعت پر مخ باندې ډېر قوي ګامونه پورته نه شول، غټې فابریکې جوړې نه شولې؟ نور
نه خو حتمي نه ده چې غټې فابریکې جوړې شي، وړې فابریکې هم کوي
یا وړې هم هغومره نه دي چې تولیدات مونږ په بازار کې داسې ډېر ووینو. چه علتو چه دا کارو نشو؟
زشی ده چه بعض پالیسی ها ده چه من دلوده امکان داری اغتا سربای گزاران رو لپارا اغتا نوی اغوی لپارا تشویق کون کی نوی او بیا پایل زمان که دا بعضی پروسته و وقتو که چه دا خبر رامه چه آیا اگر میان لطباتی کی که اوزی ده یو یو لوی تاثیر وار چول متاسفانه و دیر سربای گزاران لار لوات افغانستان دای منفی تاثیر تده اگو دده عدم ده یقین ده خلکو خود افغانستان که بچکی کنه نو ده غیل پارم ده ده شهانو نشول مخی خو بعضی پر مختبونه وشول تیده بده که چخ نشته، لیکن اوسم زای دیر امکانات شده چی باید اگو تشویق شید اخه حکومت داری سره قانون مندی سره و دې سره و دې سره دا لا تشکیل
یو ورستی موضوع تر ازو د بشر حقوقونه په افغانستان کې د دې څه پروګرامونه لري، خصوصا د بیان ازادي ته، خصوصا د ښځو حقوق ته تاسو ترلاسه بسید په دې مسایلو کې
هم په عمومي صورت سره ټول بشري حقوق احترام په افغانستان کې موږ باید وګورو عملی کو او په ترتیب هیڅ وخت د هیڅ اگر بشری حقوق قرنش پایمالنش اندی خزو پیسی که خزر خزی مارمدار در افغانستان نیمه اگر در نیمه بدنه دی اگر در دیمون دی اجتماع در اگوی که حقوق احترام نشی اگوی سمرولو نرگی پا اقتصاد کی پا سیاست کی پا اجتماع کی نو زفکر نکوم چه منگو کرشو چه زانته یا مدنی جامعه بوایو یا پرمختلق جامعه بوایو و بالاخره ایمونگ اولادونه هم سم روزلشی که آینده لپار آمده شی
او ده انتقالی عدالت لپاره چه پالیسی لری؟
بیاده آزادی بیان دیم مونگوارو چه خلق سکولانه برخوردو کی لاغب انتقادات نظریات که براندی کی ده مفید دی جامعه لپاره، مگر شخصیت کشی و به دلیل اتهامات لگول خلق بانده دا باید کنترول شد.
او انتقالی عدالت گفتن خیلی شویده چه جنگی مجرمین چه کورنو یا گروه که یا پده که لاس دولو دو دا باید محاکمه شی دی گفتن تا ده خلقو ده تاس جواب سده
دسته ده چه افغانستان که خلقو دیر اسپونزه دولو دلی پده چوکالو که دیر ظلمونه پیشویده پده که چک نشد، لیکن باید من کوشش رو کچه آینده ظلمونه اگو که آینده ظلمونه پریده دو چه آینده ایمون نور نسلونه لدینه زجی رو بی دو دل پارا باید یوالا را پیدا کچه من دا تیرو شکرونه خود چه تیرو مظالمونه یو رقم عبرت باخلو او زدکرو لگینه او بلاخره خب
ارسلا صاحب ورستی پوښتنه بده چې یو لس تر کاندیدان جمهوری ریاست تاسو خپل هغه اصلي سیال په دوی کې څوک بولی؟ هغه سخت رقیب په اصطلاح په انتخاباتو کې
زه څوک نه وینم، فلحال خو زه څوک نه وینم.
د جمهوری ریاست کاندید هدایت امین ارسلاو او اوس هم د مخکښو ښځو د پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه خپرېدو ته چمتو ده.
السلام علیکم، احمد شبریم د مخکښو ښځو په دې پروګرام کې داسې څوک زما میلمانه دي چې د افغان ښځو او نجونو لپاره لوړ خیالونه لري. دا میلمنه مو شفیقه خپلواک ده، دولسم ټولګی یې نوی خلاص کړی دی. یو څوک چې دولسم لوسته وي خو د زده کړو زمینه ورته برابره وي، څه کولی شي او څه بدلون راوستلی شي؟
بلکه پلانونه لرم چې انشاءالله په راتلونکي به هغه تطبیق کړم. لومړی تر ټولو لوی کار غواړم چې د افغان ماشومان لپاره، د هغو ماشومان لپاره چې د کورنۍ سرپرست یا هم د ساتنې کسې په ځانمرګو بریدونو کې لاس ورکړي، د هغوی لپاره سرپناه ښوونځی ولرم. دوهم دا چې د پښتنو مېرمنو سره یو ځای د هغو ناوړه رواجونو په وړاندې کلکه مبارزه وکړم چې د دوی ژوند دې انحصار کړی دی او دوی پکې ژوند کوي. دریم دا چې نن سبا زموږ د کلیوال خلکو ذهنونه یو سره خانه سره غواړي د نجونو زده کړو کې خو له بده مرغه خلک دې زمينه نه ده. مثلا کوانځي نسته، ښوونکي نسته او دغه څه څنګه لري چې هغه خپل نجونه ورواستوي. غواړم چې په دغه برخه کې هم له دې سره مرسته وکړم. کوانځي او تعلیم ځایونه یا مرکزونه په ولایتونو ولسوالیو کې ولرم.
شفیقه جانې، ته یوه یو تن کولیشته چې د افغانستان په سیر وی ټولنې کې دغه تغیرات سی هم د ماشومان په برخه کې راشي او هم د ولایتونو په سطح راشي تر سره کړي؟
یو ملک پاچا یو وی څنګه وی نو زه ډاډه یم که زه چیرته کلک هوډ ولرم او خپل پلانونه عملي کړم زه بریالی کېږم. په نړۍ کې ستر انقلابونه یو کس رامنځته کړي خو دغه یو کس بیا د تل لپاره یوازې نه دی پاتې شوی. زه ډاډه یم که زه چیرته حرکت وکړم ما تر شابه ډیر خلک ودرې کی نه دی یوازې چې ما تشویق به مېرمنې وکړي بلکې داسې نارینه به هم پیدا شي چې زما لاس پونی شي په دې لار کې به له ما سره ملتیا وکړي. یو حز مؤسس یو کس وي خو وروسته له هغه څخه یو لوی ګوند جوړېږي او همدارنګه دغه لوی انقلابونه چې رامنځته شوي دي دا لومړی یو کس هوډ کړی دی تر شا نور خلک درېدلي دي چې هغوی سره مرسته شوي د پراتونکي هم دغه تحریک ژوندی وساتي. نو زه به ورته سرلارې سم. زه ډاډه یم چې یوازې د کلي نجونې هم له ما سره مرسته وکړي زه به په دې کار کې انشاءالله حتما بریالی کېږم.
په افغانستان کې نجونو او ښځو ته دا زمینه برابره ده چې یو څوک سرلارۍ سي او په هغه پسې نور خلک روان سي؟
دا مهمه نه ده چې یو څه زمینه د موږ ته مساعد سي، موږ باید یو څه زمینه ځان ته مساعد کړو. دا مهمه نه ده چې یو څوک د موږ ته ووایي چې په دې لاره لاړه سم، زه باید خپله لاره خپله تعین کړم، خپل سرنوشت باید خپله وټاکم. دا هغه څه دي چې زه خپل هغه وخت کې زه فردي استقلالیت لرم. زه له چانه توقع نه لرم چې ماته زمينه مسایل کې، زه له چانه توقع نه لرم چې ماته په لاره څه ګراز به کې. زه غواړم په خپل لار سم خپل ځان ته زمينه مسایل کوم او خپل لار باندې څه کوم. ما دا تحریک په سیاسي نه وي چې زه له چانه څخه وډار سم، ما دا تحریک په غیر اسلامي نه وي چې زه له چانه څخه وډار سم. زه یو انساني، یو اخلاقي، یو تعلیمي کار، یو پروسه غواړم عملي کوم. نو په دې کې به زه ګمانه کوم چې به طبعا د ځینو خوندونو سره به زه مخ سم. لومړی به ممکن زه له کورنیو مشکلاتو سره هم مخ سم، خو هغه داسې څه دي چې د یو څه د لاسته راوړلو لپاره باید یو څه له لاسه ورکړو.
څه اټکل کوي سي لویې ستونزې به څه ستا په مخ کې؟
دغه څه زه شخصا ډېره خوشبینه یم، ګمانه کوم چې یو لویې ستونزې به زه ولرم. زه لومړی ممکن اقتصادي ستونزې ولرم، اگر زه د دې وروسته مخ په لیست کړی مکمل کړلې ورسته د اوسو بودیجې پیدا کول څه زغورم چې د اقتصادي ستونزو د حل لارې لپاره د نړیوالو سره اړیکې ولرم. او که چېرته زما اقتصادي ستونزې حل شي څه کوم نه کوم چې د نور ستونزو د ماته دومره څو چې مال دې کارت څخه په شاکی یا زو نه سم کولای شي د خپل هدف ته ورسېږم. نور د څه کوم خاص خان د خپل ځان په وړاندې نه احساسوم.
شفیقه جانې، کوم اهداف چې تل لري هغه عملی ژوند غواړي چې تای اشاره ورته وکړه او هوډې لري، او علمی زیرمه غواړي عملاً ته خپل تعلیم ته دوام ورکړي. خو ته لدی سره څنګه شاعر یې، شعر بیا په خیال ولاړ وي، فکر کوي چې شاعر هم د وی ټولنې په عملی تغییر کې مرسته کولای شي؟
محمود طرزی کله چې له ترکیه نه راغی د ځینې لیکنې ولیکلې، مطبوعات په افغانستان کې تهداد کې خودلو، هغه مقالې هغه لیکنې او هغه د فکر ازادي دی بایسل چې د هغه وخت پاتچا دته وحڅوي چې د افغانستان استقلال یا ازادي واخلي، افغانان دته وحڅوي چې استقلال او ازادي واخلي. لیکنې یا ادبیات ټول لوی انقلاب رامنځته کولای شي. شعر د ادبیاتو یو برخه ده، بلکې خبر از ما شعر تر اساس ده. شعر د یو بس هدف لپاره نه لیکم چې زه یاد کړی سم، خو زه لومړی غواړم په شعر کې د هغو نجونو چې محروم دي غږ وباسم، غږ اوچت کړم. دا ممکن کولی شي هغه نارینه چې هغوی محرومي کړي دي څه تاثیر وکړي. بل شخص هم د شعر د ځان لپاره لیکم، زه د چا لپاره نه لیکم، د شعر د خپل ځان د ارمان لپاره لیکم. شعر داسې څه دی که زما شخصي ژوند دی، که زما خپل یو څه چې وي. نو دغه پلانونه چې زه لرم دا ټولنیز دي، دا د ټولنې سره سروکار لري. زه په شعر کې یوازې له خپل ځان سره.
شفقه خپلواک مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې ملا صادق رادیو سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم مننه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.